د راپورونو لمخه لکتر لګه څوار لزر کسان چې اکثر ځوانان وو توقيف شول او په سیمه کې سخت امنیتی تدابیر ټینګ شوی چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوشی شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نوومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 ماده د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځنګړی موقف د همدې مادې لمخې ورکړل شوی وو. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د وګړي نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان بل بل یو ټیکی دي چې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوې سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقتنه کې چې د دغه دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د څمڅو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي آبداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او آبدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او آبداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او آبداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروخت شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر آغلي حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بېلابېلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل پله وینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پرېکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربیره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو لخبل صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخست کله کله به خپل نظر پر خودو دیوغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر محل باندې د غزا لپاره د پاوچ د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سي د جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، الته به امني. څه جرګه نه یې دا خسي ګډوډي به په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په قتل په مسلو هم کړی ده، په دوه قومونو سره جنگونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم څه اوبه واته ویل داسې به وکړي چې ولور به دغه ته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړم ګس کزو. د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار کدی پر اختیا سره جرګه کې هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه کاغذ جرګمار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړي وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنگ وشي یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او دا ستونزه نورم غټه نشي هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی ترون نظامونه سره اوسیږي، نو اتمان ترون نظامونه په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کم یو چې سلامات وي هغه ته سلامات. بل اخر یو فیصله کوي او فیصله به داسي وي چې مشکل حل کیږي، لا زیات ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کی، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کی، د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعليه دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دینه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وې
ها
ولته په اردو کې ورته داما وې ولته موږ استاد سبقانه ورته به بم ورته وې ولې چې دا आवाज دروند ده د ته بم وې او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وې د دې आवाज لګنره وی جګ وی
او
نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونه جوړ دی
او سال د پاس په د پاسه چې په لګیدلې دا ربړ غونډه دا څه دی
دا چې دی دا سرمند دا چې دی د ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه او چی جوړیږي هغه تراش نو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دا پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او دلته شکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولې بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل سره
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کوي زیل आवाज کوي لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نیوي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغوې نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانته وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکټ جوړ شي او شته جوړ شي
اکثر وخت د سې زین وخت په یو تیګه کې دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشي چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيستان
هغه لرګي باندې کله کله وې
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي تر هغه پورې چې پروګرام ختم شي زمونږ په خپل په سر باندې مدردي ټول نه راوځي لکه نن سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دا غشوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوی نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوی لکه د موټر چې سلور پای نوی
ان به پایو موټر یو څه چالان
نو لکه موسیقي دا شتګ دا به وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وای خدای نیمګړی وي تبلا د سه وشه ده د ریدم لکه دا د غې سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس ده پکې
خام تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکت څه شه ده
دا ټیکا لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سه وشه ده لکه د ګاډي موټر پای دي تبله د سه وشه ده چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
وشه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکا د ټیکو نمونه
دا ټول ټیکي دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکي دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکا ځان له دنیا ده نو نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکي وي ټولي
ولا ټیکي خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غغیل لکه ټیکي خو تقریبا ډیر زیات ټیکي دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکي دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غغی هم دغه سلو 15 ټیکي دي تا غغی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دې چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیکه چې سره کړه
تینګړه
تینګړه ټیکړه او هغه مغولي بیا کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوغو لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس هم لوګری او ساده زه به درته خیر دلک زره
او غوغو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتی دي همدغه دغه دی که نه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیمو سیم دي په وزن کې یو شی دی اومه اترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل مو ضربه دی روپک مو ضربه
دغه چنچل او دا او ضربه څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ کې خوده لشي چې دغه ضربونه دي
اوس چې زه تبلیغ کوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلا روګه کو زبي ورته در سره وایم کنه زه
دسه به حساب کړم 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غ شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی د پما ګرځ دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولی ټیکې ته کاوي شه په دې آرام کې ستې
دسی کې دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکې وشي
او دسم کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شه دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گما کس چا ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی فیدا سشته
او ولی بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي د سي اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خود دی او بخیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنمګل خو استاد سره دی اوس نورم سره د کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبر دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې همداسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا دا
کیروا
څو کیروا کې لږ زر خیر دی او مې
توه
او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کې یو ټول نزه معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د دې تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغلاس ورته وایي
میرا زیات مننه وګم جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم
ډیره زیات مننه زباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مصدع
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه وا او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوخه به مې سمه ولې سې کاس یا دا شعر زما وا یو یا ما هم یو وخت وکول لازم چې زه هم یو وخت شعر ولیکم شم
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
aha نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې شیرونو لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخیسته و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښېده دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبه ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش می گویم و از گفته خود دلشادم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کله چې ما دا شعر ولسم نو نیکنم پوښتنه وکړه توبه څه ته وایي زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یوونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته ورکوه
ډېر ښه ستاسی ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعر.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو په تا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شینې، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دینه پاس تاسو د سه هوډ لري چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوی په کمپوس او په موسیقي سره وي.
که سندرغاړي خپل اوغاری ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نه د سه تحملي نه سه زورته هم زما شیر ول ولې که خپل اغوی وغواړي خوښي ویل ولې نو بس
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله چې دی ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعر کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته همدا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی سې ته به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر و چې زما د ارمانونو ژوندي ساتله او زه دې ته وحسلم چې زه
د شعر دنیا ته یې راوستلې. ډېر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل ده وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا سیلی به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالی وی او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته. الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د ښکلي خبرونو ته بلنه راکړه. ډیره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي. خلکو خو خوي چې ل لږې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډه کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پیشو خبرګې سترګې بیړی را نږدې کېده. ژغ یې نه و که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاری مې تر غوږ سو، خو څه نه و. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی: اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. د دی څراغونو ویرولم چې ما بوري لاندې می ځان وښویوه. لا یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر شو. وما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لپای کې مې جاکټ راوایست. جاکټ مې واغوست. پر شګو مې پښې وغځولې. پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد. ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو. اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال